وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملن د زمانور همکاران مو د ساده رډیو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو هغه تورونه رد کړل چې د پرې تورن کړي. نور ریپورتونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان اړوند خبرونه له ناجی صافی نه اورو.
په پیل کې د مهم خبرونو سره ټکی اوري. د افغان حکومت اجرایي رئیس ویل سړنو وروسته به ډېر ژر د ملي امنیت شورا په ناسته کې د بدخشان ولایت د امنیت ټینګښت لپاره پر یوې طرحې بحث وشي. افغان حکومت د امریکا د استخباراتو د ادارې د مشر له وروستیو څرګندونو هرکلی کړی او د افغانستان ولسي جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون ته دنده وسپارله سو د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوو هیلیکوپټرو کې نسلو په اړه څېړنې وکړي. بشپړ خبرونه. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي له سړنو وروسته به ډېر ژر د ملي امنیت شورا په ناسته کې د بدخشان ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره پر یوې طرحې بحث وشي. عبدالله عبدالله نن د بدخشان ولایت د بهارک شکاشم لوی لارې جوړولو د کار پایل په مراسمو کې ویل چې د بدخشان د امنیت د ټینګښت لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره د خلکو همکاري اړینه ده. ښاغلی عبدالله بدخشان ولایت ته په داسې حال کې سفر کړی چې له څو ورځو نه خطو وروسته تېره ورځ افغان ځواکونه وتوندل چې زیباک ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي. افغان حکومت د امریکا د استخباراتو د ادارې د مشر له وروستیو څرګندونو هرکلی کړی. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې تروریستان د پاکستان ملاتړ ولري پر ضد به د افغانستان او نړیوالې ټولنې ماموریت سلبسلو کې بریالی نه وي.
موږ له امریکایانو سره په مختلفو سطحو کې مذاکرات درلودل د دې لپاره چې افغانستان کې زموږ ګډ هدف چې تروریزم محو ده، دا هدف ترلاسه شي. موږ وړاندیز کړی و چې پاکستان د تروریزم له ملاتړ څخه خلاص واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استخباراتو رئیس دانیل کاتس د پنجشنبې په ورځ د سنا مجلس د استخباراتو د کمیسیون یوې غونډې ته وویل چې اسلام آباد د تروریستانو په ځپلو کې پاتې راغلی. ویل چې په افغانستان او هند کې د دغو تروریستانو حملو او په پاکستان کې د دوی موجودیت د امریکا او غرب ګټې له خطر سره مخ کړي دي. د افغانستان ولسی جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون ته دنده وسپارله سو د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوو هیلیکوپټرو کېناستلو او اکمالاتو په تړاو څېړنې وکړي. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې د غړي ول سرګندونو وروسته په دې اړه وویل
هر جایی که دیده شده که در ساحات تحت کنترل دشمن
تیوی په هر ځای کې چې دغه هلیکوپټر وسلوالو ته اکمالات کړي کمیسیون باید امنیتي او کشفي ادارو چارواکي وغوړي او ترې په دې اړه وضاحت وغوړي. د بداس حل کې د چپ دی ورسېو کې د سیر پورن ورکړ شوې چې د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې دوه هلیکوپټرې ناسي دي او وسلوالو ته اکمالات کړي دي. او چارواکي وایي په کندوز او سمنګان ولایتونو کې نږدې شل وسلوال مخالفین وژل شوي. په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې ویان غلام حضرت کریمی نن خبریالانو ته وویل چې یو لس وسلوال طالبان تېره ورځ د کندوز په چهاردري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي دي. نوموړي وویل چې په وژل شویو کې د وسلوالو طالبانو دوه مهم قوماندانان هم شامل دي. همدارنګه د سمنګان د پولیسو ویان منیر رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه اته وسلوال طالبان په ریدوا ولسوالۍ کې د نخته پر محل وژل شوی او 15 نور ټپین شوی، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه سند ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فریبا زایر څخه اوري.
سلامونه. د ملګرو ملتونو د شکنجه پر ضد کمیټې د پاکستان د پولیسو پوځ او استخباراتي ادارو لخوا پراخې ځورونې او شکنجه غندلې دي. دغې کمیټې پرون له اسلام آباد څخه وغوښتل چې بیړني اصلاحات پلي کړي. د کمیټې تر څو میاشتو پلټنو وروسته په خپل لومړني راپور کې لیکلي چې د پاکستان پولیس په ټول هیواد کې په پراخو ځورونو کې لاس لري. په راپور کې راغلي چې د پاکستان پوځ استخباراتي ادارې او حکومت پلاوه ملیشې ټول په ډېرو وژنو کې لاس لري. د بشري حقونو ملي کمیسیون چې د پاکستان د پارلمان اړوند اداره ده د ملګرو ملتونو د دې راپور هرکلی کړی دی. دغه کمیسیون وایي دا راپور په پاکستان کې د ځورونو او شکنجو په اړه د بحثونو په راپورته کولو کې مرسته کوي. د جنوبی کوریا نوی ولسمشر له خپل روسي سیال څخه غوښتي چې له شمالي کوریا سره د شخړو په هواري کې رغنده رول ولوبوي. مون جی ان تېره ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړې او ویلې دي چې د شمالي کوریا د اټومي ګواښ د مخنیوي لپاره د حل لارې موندل کولی سي چې د روسیې او جنوبی کوریا ترمنځ همکاري پیاوړې کړي. د جنوبی کوریا د ولسمشر دفتر په ویلمه کې راغلی چې ښاغلی مون خپل روسي سیال ته هیله وښوده چې مسکو به د شمالي کوریا د اټومي تحرکاتو په مخنیوي کې رغنده رول ولوبوي. بلخوا کرملن د ویلمه په خبرولو سره ویلي چې روسیې د کوریا ټاپووزمې د شخړو د ډیپلوماتیکو حل لارو پر اهمیت ټینګار کړی دی. په کوریا ټاپووزمه کې وروستۍ شخړې هغه مهال لا ډېرې سوې چې شمالي کوریا د خپلو اټومي ازموینو خبر ورکړ چې د لویدیځ په باور دا کار د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړلیک سره څخه ښکاره سرغړونه ده. په لسګونو هیوادونو کې د جمعې پر ورځ پراخ انټرنیټي سایبر بریدونه سوي دي. په امریکا کې له فیډکس کمپنۍ نیولې د بریتانیا د روغتیایي چارو تر ادارې پورې د دې حملو هدف ګرځېدلې دي. داسې ښکاري چې دا د نړۍ تر ټولو پراخ سایبر بریدونه دي چې تر اوسه په تاریخ کې سوي دي. د سایبر امنیتي کمپنۍ خبر ورکوي چې په تر سلو ډیرو هیوادو کې لږ تر لږه 15,000 سایبر حملې سوي دي. د هکرانو ډیر تمرکز پر روسیې، اوکراین او هند دی. دا هیوادونه دي چې د مایکروسافټ وینډوز ساړه سیستمونه کاروي. چارواکي وایي چې د روسیې د کورنیو چارو وزارت، د بیړنیو چارو وزارت او لوی بانک سبار بانک هدف ګرځېدلی دي. د روسیې په کورنیو چارو وزارت کې شاوخوا زر کمپیوټرونه اغېزمن سوي. برید کوونکي له هر کمپیوټر له 300 تر $600 پورې غواړي چې کمپیوټرونه ورته پرانیزي. په پام کې د امریکایي او اروپایي چارواکي راتلونکي چهارشنبه د هوایي شرکتونو پر امن خبرې وکړې. یو اروپایي چارواکي وویل دوی به د امریکا پر هغه اقدام هم بحث وکړي چې امریکا ته له اروپا څخه په الوتکو کې د برېښنایي سامان آلاتو د لېږد بندیز پراخوي. پولیټیکو ویب سایټ راپور ورکړی چې د دې کتنې په اړه د جمعې په ورځ د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر جان کیلی او د اروپا د کورنیو چارو او ترانسپورټ د کمشنرانو ترمنځ د ټلیفوني کانفرنس پر مهال پریکړه وشوه. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویان ډیوید لاپن ویلي په الوتکو کې د برېښنایي وسیلو پر لېږد بندیز پر پراخولو تر اوسه نهایي پریکړه نه ده سوې. هغه بروکسل ته د کیلی د سفر خبر سمدلاسه تایید نه کړ. د روسیې د پلازمېنې مسکو په سره میدان کې لږ تر لږه 11 فعالان پرون ونیول سوه. یوه څارونکي ډلې چې د مظاهرو بهیر څاري ویلي دغو فعالانو په لوړ غږ د روسیې اساسي قانون لوست چې ونیول سوه. د او وی ډي ان فو په نامه ویبسایټ چې د فعالانو نیول کېدل تعقیبوي راپور ورکړی چې په نیول سویو کې ایلدار دادین هم شامل دی. دادین له هغه شدید قانون څخه د سرغړونې له کبله د بند موده تېره کړې چې په دغه هیواد کې مظاهرو ته اجازه نه ورکوي. او وی ډي ان فو سایت راپور ورکوي چې نیول سوي فعالان د مظاهرې ساحې ته څیرمه د پولیسو حوزې ته بیول سوي دي. دا لا څرګنده نه ده چې پر دوی کوم تور هم پورې سوی کنه. دا دین د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي یو پولیس نږدې راغی او ګوتڅندنه یې وکړه چې که له دې ته یو لاړ نسي وبنیول سي. د ده په خبره لس دقیقې وروسته پولیسو ونیو. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا اساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه په د لګیدلې تورونه رد کړل او ویل چې شخصي زندانونه نه لري.
شخصي زندانو ته موږ ضرورت نه لرو. بندیخانه لرو، لوی مابس د کندهار لرو، په امنیه کمانډانۍ کې نظارت خانه لرو، په ولسوالۍ کې نظارت خانې لرو. در هغه چې بندیان یو کې بهتر تر ورکې نه ضرورت مې چې شخصي بندیانو
د خغلی رزاق بشپړ سرګندونې به په یو رپورت کې واورئ. دا به واورئ چې د کندوز سیمه چارواکي وایي نن شنبه د کندوز تخار لویه لاره د ترافیکو پر مخ وروسته له وو ورځو پرانستل شوې ده. په یو بل رپورت کې به ملدی خبر کو چې افغان حکومت د امریکا د استخباراتو د ادارې د مشر هغه څرګندونې چې پاکستان د ترهګرو په ځپلو کې ناکام هیواد بللې پر ځای بندي. د اجرایه رئیس ویان جاوید فیصل نن رسنیو ته وویل
موږ وړاندیز کړی و چې هغه ترورزم له ملاتړ څخه خلاص واخلي تر څو افغانستان او سیمه ته امن کړي.
دا خغلی فیصل بشپړې سرګندونې هم په یو ریپورت کې اوریدلی شي. د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې پرون د پاکستان د پولیسو پوځ او استخباراتو لخوا د شکنجې پراخ موارد غندلي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. ایران او سعودي عربستان په سینګال کې د مذهبي نفوذ لپاره هڅې کوي. دا موضوع هم د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوریدلی شي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه پروګرامونه هم له یاده متاسې. دا ساده ایرانیو ده. دا کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق د بشری حقوقو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو تورونه رد کړل. خغلی رزاق وایي چې شخصي زندان نه لري او ټول دولتي زندانونه د سر صلیب نړیوالې کمیټې او د بشری حقوقو د سازمانونو لخوا په منظم توګه پلټل کیږي. محمد صادق رښتینی له کندهار له نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې د جمعې په ورځ په راپور کې وویل چې د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق باید دغو تورونو په وجه محاکمه سي چې د دې کمیټې په وینا خلګې شکنجا او په شخصي زندانونو کې ساتلي. د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو دغه راپور ته پاک سلامل کې وویل شخصي زندان نه لري او ټول دولتي زندانونه د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او د بشري حقوقو د سازمانونو لخوا په منظمه توګه پلټل کیږي.
شخصي زندانو ته موږ ضرورت نه لرو. بندیخانه لرو، لوی مابس د کندهار لرو، په امنیه کمانډانۍ کې نظارتخانه لرو، په ولسوالۍ کې نظارتخانې لرو. در هغه ځای چې بندیان یو کې باید ترور کړي نو ضرورت مې چې شخصي بندیانو خو د بندیخانې رسمي بندیخانې لرو. که څوک زما شخصي مطلب درسره هم کولی شي چې دا بندیخانې لرو، نو بیا بل شخصي بندیخانې پټ بندیخانې ضرورت شي. خو ټوله د پولیسو اداره زموږ سره ده، نظارتخانې لري، قانونی نظارتخانې د راځي بندیان سره ولانه ورته راځي، بشر حقوق ولانه ورته راځي، ما بس هم ټول هر څوک تکاچ. نو د دې ضرورت چې موږ شخصي بندیانو رالو چې دی خلک ورسوي، یو څوک نه دی ورسوي.
کمانډان ویل پولیس د قانون په چوکاټ کې فعالیت کوي. هر تورن کس چې د پولیس له لور نیول کیږي تر پلټونو وروسته عدلیه او قضایي ادارو ته معرفي کیږي. کمانډان ویل تر دې مهاله 200 دیش تن افسران، پولیس او امنیه کمانډانان د غیر قانوني کړنو او د خلکو سره د ناسم چلند په جرم بندیان کړي او څارنوالۍ ته یې معرفي کړي دي.
دا دروسه پر موږ په مابس کې دراته ډېر بندیان د یو کال لرو. په دې کې کمانډانان د ولسوالۍ ست د خاکریز کمانډان په کښې دی، د تخته پل کمانډان په کښې دی، د غورک کمانډان په کښې دی، او امرین د اوزو د درې میاشتې امیر بندي سوی دی. په دې کې د دولسمې د ایسته سوی دی، هغه څارنوالۍ ته معرفي سوی دی، د اول یې د معرفي سوی دی. 200 کسه یو بسته کې ته جوړي چې دا بندیخانې لجي او اوس هم په بندیخانه کې پراته دي. شاید دا پر موږ ډېر ګران او موږ ته معتبره وو، مګر ادب دا دی چې د خلکو د ازار نه سي، د خلکو حقوق ته پښو لاندې نه سي. موږ دا کار کړی دی.
امنیه کمانډان دغه راز وویل چې د بشري حقونو د سرغړونې دغه راپور د بشري حقونو ادارې د یو شمېر هېوادونو د استخباراتي ادارو په غوښتنه جوړ کړي. د نوموړي په وینا د بشري سرغړونو د راپور جوړونکي د پاکستان د استخباراتو کارمندان دي او د اړتیا پر مهال به ولسمشر ته اسناد وسپاري.
دا راپور یک طرفه دی او دا راپور د پردي د استخباراتو په خوله جوړ شوی دی. موږ دا راپور ردوو. په دې کې موږ پوهیږو چې د بشر حقوقو اداره چې دلته دی په نور ځای کې دی، چې د دې په دې کې څوک شامل دی، څونه نفوس لري. په دې کې د پاکستان ایسای مستقیم نفوس لري او هغه شواهد که بیا وغواړي زه به خپله د افغانستان د رئیس جمهور په مخ کې هغه شواهد کښېږدم د دې پر اداره باندې چې دې کوم راپورونه جوړي د چا په خوله جوړي.
د کندهار پر امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق پر داسې مهال د بندیانو د شکنجې راپور خپریږي چې تېره ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې غړو په سپین بولده کې د افغانستان د خاورې څخه د دفاع په خاطر نوموړي ته د زرو مډال او ستاینلیک ورکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د کندوز سیمه چارواکي وایي چې نن د کندوز تخار لویه لاره د ترافیک پر مخ خلاصه شوې او د محل خلک پرې په ازادانه توګه تګ راتګ کولی شي. دغه لاره د اوو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله تړلې وه. اجمل آرین له سیمې نور تفصیل راکوي.
د کندوز تخار لویه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د کندوز تخار لویه لاره له اوو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د ترافیکو پر مخ تړلې وه، خو د جمعې په ورځ د افغان ځواکونو وتوانېدل چې دغه لاره د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه کړي. خو د شنبې په ورځ پر دغې لویې لارې خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه. د کندوز ولی اسدالله عمرخیل له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه لویه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه ده او د دغې لارې د خوندیتوب لپاره دوی جدي پلانونه تر لاس لاندې لري. لاره اوس مهال خلاصه ده او خلک کولی شي تګ راتګ وکړي او هیڅ ډول ستونزه نشته ده. او په دې ورځنۍ جګړه کې 55 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 46 تنه ټپیان شوي دي. همدارنګه 10 تنه دولتي ځواکونه وژل شوي او 13 تنه ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د کندز، تخار او بدخشان ولایتونو خلک هم ډیر خوشحاله دي چې دغه لویه لارې د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د دغه لارې په اوږدو کې یو تن ځایي اوسیدونکي آزادۍ راډیو ته وویل لارې د ترافیکو پر مخ خلاصه ده، خلک پرې تګ راتګ کوي او کومه ستونزه نشته ده او خلک هم په خپلو ځمکو کې په کاروبار بوخت دي. د کندز تخار د لویې لارې یو تن موټر چلوونکي په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل زه له خانآباد څخه راغلم، لاره خلاصه شوې ده او د لارې امنیت دولتي ځواکونو نیولی دی، هیڅ کومه ستونزه نشته ده. د کندز تخار پر لویې لارې هغه خلک چې تګ راتګ کوي وایي چې اوس مهال یوازې سړک د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه شوی دی، خو د سړک دواړو خواو ته په کلیو کې لا هم وسلوال مخالفان فعاله فزیکي حضور لري او لا هم دغه سړک د طالبانو تر جدي ګواښ لاندې دی. دغه خلک وایي څو چې د سړک شاوخوا کلي د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه نه شي نو احتمال لري چې بیا هم دغه لاره د ترافیکو پر مخ وتړل شي. په ورته وخت کې د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی د دغې لارې د ډاډمن امنیت په خاطر د دغې لارې په اوږدو کې یو شمېر نوې امنیتي پوستې جوړوي، خو دغه سړک د ماینونو د انفجار همدارنګه د درنو وسلو د مرمیو لګېدو له کبله ډېر خراب شوی دی. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
افغان حکومت د امریکا د استخباراتو د ادارې د مشر هغه څرګندونې چې پاکستان د ترهګرو په ځپلو کې ناکام هیواد بللې پر ځای وبللې. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر کومه چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ ته ولاړ وي د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه به ټکنۍ مخته سي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت له امریکا غواړي چې پر پاکستان د ترهګرو د نه ملاتړ له امله جدي بندیزونه ولګوي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل لري.
افغان حکومت د امریکا د استخباراتو د رئیس د وروستۍ او څرګندونو څخه د ملاتړ په ترڅ کې وایي د امریکا نوي حکومت ته وړاندیز کړی چې پاکستان د ترهګرو له ملاتړ راوګرځوي. د اجرایه ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان چارواکو له امریکایي لوړ رتبه مسؤلینو سره په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو د لمنځه وړلو تر څنګ باید د دې ډلې مالي سرچینې هم وچی شي. د ښاغلي فیصل په خبره که پاکستان رښتینې مرسته ونه کړي نو د ترهګرۍ په وړاندې د افغان او نړیوالې ټولنې مبارزه به په سختۍ سره مخ ته ولاړه شي.
موږ له امریکایانو سره په مختلفو سطحو کې مذاکرات درلودل د دې لپاره چې افغانستان کې زموږ ګډ هدف چې تروریزم محو ده دا هدف ترلاسه شي. موږ وړاندیز کړی و چې د نورو ټولو ابعادو تر څنګ د کار وسي او زموږ توقعه هم دا ده چې کار وسي چې پاکستان د تروریزم له ملاتړ څخه خلاص واخلي
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استخباراتو رئیس دانیل کاتیس د پنځشنبې په ورځ د سنا مجلس د استخباراتو د کمیسیون یوې غونډې ته وویل چې اسلام آباد د تروریستانو په ځپلو کې پاتې راغلی. د ویلي په افغانستان او هند کې د ترهګرو حملې او په پاکستان کې د دوی موجودیت د امریکا او غرب ګټې له خطر سره مخ کړي دي. د یو شمېر راپورونو له مخې له دې وړاندې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر پاکستان ته د خپل سفر پر مهال له دغه هېواده د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې د جدیت غوښتنه کړې وه. پاکستانی چارواکو له تر دې دمه د امریکا د استخباراتو د رئیس د دغه څرګندونو په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. د څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د امریکا نوې اداره او ناټو په افغانستان کې د تروریزم د ځپلو په هدف د بهرنیو سرتیرو په ډیرولو غور کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوي هم له ترهګرو ډلو څخه د پاکستان ملاتړ ته په اشاره د امریکا نوي حکومت ته ځانګړي وړاندیزونه لري. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي په دې اړه ازادي راډیو دی وایي په پاکستان د بندیزونو لګول له دې هیواد سره مالي همکاري پرې کول او په دې هیواد کې د تروریستانو پټنځایونه په نښه کول زموږ عمده غوښتنې دي، ځکه په دې صورت کې به پاکستان خپله چمتو شي چې د تروریستانو له ملاتړه لاس واخلي. ښاغلی صدیقي وایي که نړیواله ټولنه د پاکستان په وړاندې جدي عمل ونه کړي ناامني به په سیمه کې دغه شان دوام ومومي چې نړۍ به هم وګواښي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
اوس همدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو تبصرې کړي اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو د راستولو په تړاو مطالب چاپ کړي دي. د ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې سر مقاله لیکونکي لیکي، وروسته تر هغې چې امریکا افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو ویلي، اوس د ناټو یو شمېر غړي هیوادونه هم افغانستان ته د نورو ځواکونو په استولو غور کوي. په سر مقاله کې راغلي چې یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې جګړه د طالبانو په ګټه ده، نو ځکه د دوی په وړاندې عملیات باید پراخ او مؤثریت یې زیات شي. خو دوی دا هم ویلي چې د ځواکونو استول دغه هیواد ته د مشوره ورکونې په برخه کې دي او امریکایي ځواکونه به مخامخ په جګړه کې ګډون ونه کړي. سرمقاله لیکونکی لیکي چې د دغو کسانو د راستولو لګښت ډیر زیات دی، ځکه د ده په وینا چې پنتاګون په خپل یو راپور کې ویلي ول چې په افغانستان کې د هر امریکایي سرتیري لګښت $1,000,000 دی، نو که دغه هیواد ته 15,000 تازه دمي ځواکونه رالیږل کیږي کلنی لګښت یې $5,000,000,000 ته رسیږي. په سرمقاله کې راغلي که امریکا او د ناټو یو شمېر نور غړي هیوادونه غواړي چې په جګړه کې د ترهګرو په وړاندې برلاسي شي، ښه به دا وي چې د نورو ځواکونو د رالیږلو پر ځای افغان ځواکونه تجهیز او پرمختللې وسلې د دوی په واک کې ورکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور افغان ځواکونه پخوانی په کور ناست افغان جنرالان هم روزلی شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د امریکا د سنا جرګې د دفاعي خدماتو کمیسیون افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو ملاتړ کړی او ویلي چې د دغو ځواکونو ماموریت باید ښې پایلې ولري. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې د امریکا پوځ او استخباراتو موافقه کړې چې د افغانستان په جګړه کې باید بې تفاوته پاتې نه شي. د سرمقالې لیکوال لیکلي افغانستان ته د نورو ځواکونو د رالیږلو هدف دا دی چې د داعش او القاعدې د ځپلو تر څنګ باید پر طالبانو هم فشار زیات شي څو د سولې خبرو ته کښېني. په سرمقاله کې افغانستان ته په بېلابېلو پوځي او امنیتي برخو کې د تازه دمو امریکایي سرتیرو د مشورې ورکونې هرکلی شوی، ویل شوي چې دا به د جګړې د جغرافیا د لا پراختیا مخنیوی وکړي.
دوستان تازه موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اروپایي ټولنه وایي تیر کال څه د پاسه 3,500 تنکي ځوانان چې په یوازې سر اروپا ته ورغلي د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. له دې ډلې تنکي ځوانانو څخه 30 په سلو کې له افغانستان څخه اروپا ته رسیدلي. رضوان مراد په دې اړه د جرمني خبري اژانس د ریپورت جزئیات تر اورئ.
د اروپا د احصایې اداره وایي په تیر 2018 میلادي کال کې څه د پاسه 3,500 تنکي ځوانانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې په وینا په دې ډله کې 40,000 افغانان، 12,000 د سوریې ادبادي چې نږدې 90 په سلو کې هلکان دي چې د 1800 کلونو ترمنځ عمرونه لري. د جرمني خبري اژانس یا ډي پی ای وای اروپا ته د رسیدلو د غتونکو ځوانانو 14,000 په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې ده. یو زیات شمېر نورو بیا په برتانیا، ایټالیا او اتریش کې د پاتې کېدو پریکړه کړې ده. په همدې حال کې راپورونه وایي چې اروپایي ټولنې موافقه کړې ده چې د دې اتحادیې غړي هیوادونه سویډن، ډنمارک، ناروې او اتریش به تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د خپلو پولو د څار او کنټرول تدابیرو ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ د پولو د کنټرول چارې په 2018 میلادي کال کې وروسته تر هغې پیل شوې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو یوې بې سابقې څپې اروپا ته مخه کړه. د اروپا کمیسون تیرونه ویل چې دا به وروستۍ واري چې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د پولو د څار او کنټرول چارې تمدیدېږي. ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی داسې تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګولا وخت د شریع
پوهنه
آزادی
ریڈیو 1290 منځنۍ چپا او اف ایم سل اشاریه 15 چپا.
دوستان او تاسو موږ غږ آزادې راډیو ناوړی. ایران او سعودي عربستان په سینګال کې د مذهبي نفوذ لپاره هڅه کوي. د رویټرز خبري اژانس د ریپورت لمخې په 15 میلیونه نفوس لرونکي سینګال کې چې پکې له 1,500 تر 15,000 پورې شیعهګان ژوند کوي، ایران د مذهبي نفوذ لپاره د زده کړو مرکز جوړ کړی او سعودي عربستان په قطر، دوبۍ او کویت کې د سلفیانو جماعتونه تمویل کړي. ملالۍ بشیر د ریپورت جزئیات وړاندې کوي.
د سنګال په تر ټولو عالی سیمه کې د المصطفی پوهنتون یوه څانګه فعالیت کوي او شیعه مسلمانانو ته د یو شمیر مضامینو تر څنګ د نوي ټکنالوژۍ زده کړې هم ورکوي. د المصطفی پوهنتون د دې څانګې رئیس یو ایرانی دی او د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي عکس یې د خپل دفتر پر دیوال ځړولی دی. د سنګال د مصطفی پوهنتون په دې څانګه کې چې کوم مضامین ورته ویل کېږي په هغو کې د ایران د تاریخ او کلتور، اسلامي ساینس او فارسي ژبې مضامین شامل دي. د دې پوهنتون محصلان وړیا ډوډۍ او مالی مرستې هم ترلاسه کوي. دا پوهنتون په صوفي مذهبي اکثریت لرونکي سنګال کې د شیعهګانو یوه بېلګه ده. په سنګال کې ډیری مسلمانان صوفي اسلام مني چې ډېر آرام او غیر سیاسي اسلامي لاره ده. د رویټرز خبري اجانس تر راپور لمخې په دغه 15 میلیونه نفوس لرونکي هیواد کې چې له 1.5 تر 5 زرو شیعهګان لري، ایران د مذهبي نفوذ لپاره هلته د زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي. د ازادي راډیو د ایران څانګې خبریال قدرت شهیدی د ایران د اسلامي رژیم هڅو ته په اشاره وایي، نه یوازې په سنګال کې بلکې د نړۍ او سیمې په ګڼ شمېر هیوادونو کې ایران ورته کارونه کوي.
جمهوری اسلامی ایران در زمان آیت الله
دیوای جمهوری اسلامی ایران د آیت الله علی خامنه ای په وخت کې دا مسأله مطرح کړې و چې اسلامی انقلاب باید صادر شي. په لومړیو کلونو کې د دې کار لپاره اقدامات کول چې په تدریجي توګه ووسول، خو د محمود احمدی نژاد د ولسمشری د دورې پر مهال دغه فعالیتونه زیات شول او المصطفی پوهنتون له هغو ادارو څخه دی چې اصلا د دې کار لپاره تاسیس شوی. اوس هم په 500 بهرنیو هیوادونو کې څانګې لري. ایران په هیوادونو لکه سومالیا، افغانستان، لاتین امریکا او د سیمې په ځینې نورو هیوادونو کې نورې ادارې او موسسات جوړ کړي چې ځوانانو ته د شیعه اسلام د قوانینو د زده کړو په برخه کې کار کوي. آیا د جمهوری اسلامي ایران د رژیم هڅې یوازې د مذهبي نفوذ لپاره دي که ورسره نور اهداف هم لري؟ په 2010 کال کې د نایجیریا په لاګو ساحل کې د ایران د وسلو یو بار ونیول سو چې سنګال پرې شک کاوه چې د دغه هیواد یاغیانو ته لیږل شوی وو. د سنګال پلازمینې داکار له ایران سره هر ډول روابط د موقت مودې لپاره قطع کړل. په 2014 کال کې المصطفی پوهنتون ته ځانګړې سوې بودیجه شاوخوا 24 میلیارد ریاله ده چې د 4.5 میلیونه ډالرو په برابر ده. د سنګال صوفي مذهبي وایي چې دوی له سیاسته لیرې دي، خو سلفیزم او وهابیزم د سنی مذهب سختریځې لارې ګڼل کېږي. سعودي عربستان، قطر، دوبۍ او کویت په سنګال کې د سلفیانو لپاره جماعتونه تمویل کوي او تر اوسه یې لسګونه میلیونه ډالر ورته ورکړي دي.
د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې پرون جمعه د پاکستان د پولیسو، پوځ او استخباراتو لخوا د شکنجې پراخ موارد وغندل. د ادارې له اسلام آباد څخه غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې په چټکۍ اصلاحات عملي کړي. د فرانسې د خبري اژانس یو رپورټ په حواله نور جزئیات له صالح محمد صالح نورو.
د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې په پاکستان کې د پاکستاني پولیسو، پوځ او استخباراتو لخوا په پراخه پیمانه د خلکو د شکنجې کولو موارد وغندل. دغه ادارې تر 3 میاشتنیو څیړنو وروسته د جمعې په ورځ په خپل راپور کې په دې اړه معلومات خپاره کړي دي. د شکنجې ضد کمیټې په راپور کې ویل سوي، په ټول پاکستان کې پولیس په توقیف ځایونو کې له خلکو د اعتراف اخیستو لپاره په پراخه پیمانه د خلکو په شکنجه کولو کې لاس لري. د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې په راپور کې ویل سوي، د پاکستان د پوځ، استخباراتو او ملیشه ځواکونو لخوا هم په زیاتو مواردو کې له محاکمې پرته خلک اعدام سوي، شکنجه سوي یا هم لا درکه کړای سوي دي. په راپور کې دته هم اشاره سوې ګڼ پاکستاني بلاک لیکونکي چې پر افراطیت او دولتي چارواکو یې انتقادونه کړي په خپل سری ډول د 2 اونیو لپاره توقیف ته اچول سوي، خو پاکستان نه دی توانېدلی د یوې دغسې قضیې په اړه هم څېړنه وکړي. د راپور په حواله د پاکستان حکومت د هغو قضیو په باب هم عملی اقدام نه دی کړی چې د خلکو د ورکېدو یا هم په توقیف کې د وژل کېدو په باب دي. ملګرو ملتونو له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د قدرت څخه د دغه سي ناوړه استفادو د مخنیوي لپاره دي اصلاحات عملي کړي. د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیسیون او یو بل سازمان چې د پاکستان له پارلمان سره تړلې دي د دې راپور هرکلی کړی دی. دوی ویلي د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې لخوا د دغه راپور خپرېدل شایي له دې سره مرسته وکړي چې په پاکستان کې د شکنجو په باب څېړنې پیل شي.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د دوستانو دا ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 1.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لرې بیا نو چې هر چیرې کولای شي زموږ د ویبپاڼې لارې نه یوازې چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واوري، بلکې که زموږ ویبپاڼې ته ورشي زموږ رپورټونه، مطالب، خبرونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. د ویبپاڼې پته مو ده ازادي راډیو .com. اوس هم 2:30 بجې شوې. ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي له څېړنو وروسته به ډېر ژر د ملي امنیت شورا په غونډه کې د بدخشان ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره پر یوې طرحې بحث وسي. افغان حکومت د امریکا د استخباراتو د ادارې د مشر له وروستیو څرګندونو هرکلی کړی چې ویلی دی اسلام آباد د تروریستانو په ځپلو کې پاتې راغلی. د افغانستان ولسي جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون ته دنده وسپارله چې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوو هلیکوپترو د کښېناستو او اکمالاتو په تړاو څېړنې وکړي. چارواکي وایي په کندوز او سمنګان ولایتونو کې نږدې 40 وسلوال مخالفین وژل شوي. د ملګرو ملتونو د شکنجې پر ضد کمیټې د پاکستان د پولیسو، پوځ او استخباراتي ادارو لخوا پراخې ځورونې او شکنجې غندلې دي او له اسلام آباد څخه غواړي چې بیړني اصلاحات پلي کړي. راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتونو دې ته چمتووالی نیسي چې پر سعودي عربستان تر 100 میلیارد ډالرو د ډیرو پیسو په ارزښت وسلې خرڅ کړي. او د جنوبي کوریا نوی ولسمشر له خپل روسي سیال څخه غوښتي چې د کوریا ټاپو وزمې د شخړو په هواري کې رغنده رول ولوبوي.
دوستانو تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو .com کې وګورئ. اوس هم په مکرۍ څو اقتصادي خبرونه ده.
السلام علیکم. په مکرۍ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونه ته د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالعبدالله د اشکاشم بهارک ترانزیټي لارې پرانستل د اقتصاد په برخه کې موثر یاد کړه. د اجرائی رئیس عبدالعبدالله نن د دغې لارې د پرانستلو پر مهال وویل چې دغه ترانزیټي لار کولای شي چې د کارمندنې او توریزم په برخه کې مستقیم او غیر مستقیم اغیز ولري. په ورته وخت کې د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظری ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله په نور برخو کې د ستونزو د هواري په برخه کې له خلکو سره خبرې هم وکړي. د هرات ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مسؤل وایي که حکومت د مرمرو د ډبرو له صنعتکارانو سره د ځمکې، برښنا او د اړتیاو په نورو برخو کې همکاري وکړي د دوی فعالیتونه به لا پراخ شي. د یاد ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مسؤل حمیدالله خادم ازادي راډیو وویل چې اوس مهال په یاده برخه کې ډېرې فابریکې فعالیت کوي او ډېره پانګونه هم په دغه برخه کې شوې ده. د ښاغلي خادم په خبره په دغه فابریکو کې په لسګونه کسان په دندو هم بوخت دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجي قزاقي اوړه 1200 افغانۍ، یو بوجي پاکستاني اوړه 1200 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 2250 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجي ورجې 1350 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ به په کابل کې یو لیټر پېټرول په 15 او یو لیټر ډیزل بیا په 23 افغانۍ پلورل کیږي. همدارز په شهزاد سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ، یو یورو 40 افغانۍ، یو پاوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، یو لس پوله زر ایرانی تومان 10 افغانۍ، یو اتیا پوله او زر پاکستانی کلدار 480 افغانۍ. د خبرونو پای
دوستانو سبون کاکړ وو چې د افغانستان څو اقتصادي خبرونه درته وړاندې کړل. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې واوري. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 1.5 اوریدل کیږي. د انټرنیټ له لارې کولای شئ چې زموږ ویبپاڼه نم زموږ خبرونه واوري. ازادي رادیو .com مو د ویبپاڼې پته ده. زموږ په ویبپاڼه کې مطالب، رپورټونه له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره هم کتلای شئ. د فیسبوک لاله لري هم کولای شي چې زموږ د فیسبوک پانی باندې خپل نظرونه زموږ پر پټون را سره شریک کړي. زموږ د فیسبوک د پانی پته ده ازادي رادیو او بخي facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم رازو ونیزو پروګرامونه ته د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. تا تاندې څنګه وړاندې کیږي، ورپسې حقیقت څه دی له یاده مباسي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، د تاندې څنګه وی بل خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د هغه بنسټ پاړه خبري واوري چې غواړي د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې کتابتونونه جوړ کړي.
گری ودی تا یا مزین جڑونی تلک کار کڑی وی
اوس دری کتاب تنونم پرانیستی دی
کولی شو دی کلیو جوانان دی تا وحسو چی نور بیلاری و خپل سرای پریگ دی یا کتاب تا مخی پری.
پکتیا هغه ولایت دی چې لای هم درې ولسوالۍ لیسې نه لري، خو په همدې ولایت کې د وطن پالو زلمیانو بنسټ غواړي د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې کتابتونونه پرانیزي. یاد بنسټ دا کتاب راټولونې د څو میاشتنی بهیر په ترڅ کې زرګونه ټوکه کتابونه راټول کړل او تر دې دمه یې د پکتیا په درې ولسوالیو ډنډي پټان، څمکنیو او میرزکی کې عامه کتابتونونه پرانیستي دي. د وطن پال بنسټ غړی محمد شریف شریفی وایي د ځوانانو د فکري ودې او ویښتابه په خاطر یې د دغو کتاب تونونو پرانستلو ته ملاتړلې ده.
زموږ یو سره هدف دا و چې د پوهنې ریاست سره او همداشان د ولسونو لپاره هم یو څه هڅې کړې وي، ولسونو ته هم کتاب رسولی وي او دلته د مطالعې دود ته کار کړی وي او په ټوله کې مو فکري ودې ته یا عامه ذهن جوړونې ته لږ کار کړی وي.
د وطن پال زلمی بنسټ غړو د کتابتونونو لا جوړولو مخکې د کتابونو د راټولولو یو کمپاین پیل کړی و چې د دې کمپاین په لړ کې شاوخوا 10,000 کتابونه راټول کړل. د دې بنسټ غړی منور اندیال وایي کله چې د ټولنیزو شبکو له لارې د کتاب راټولونې کمپاین پیل کړ، خلکو ډېره مرسته ورسره وکړه.
وطن پال زلمی بنسټ غړو تر دا مهاله د 10,000 په شاوخوا کې کتابونه راټول کړي. دغه کتابونه چې راټول شوي دي د پکتیا، کابل او همدارنګه ننګرهار او خوست او ځینو نورو ولایتونو کې. هلته ځینې مدني ټولنې وې، ځینې ځوانانو مدني فعالانو چې دوی باندې موږ غږ وکړ یا دغه کمپاین مو چې د فیسبوک له طریقه پیل کړ، نو خلکو موږ سره په پراخه پیمانه باندې د کتابونو په راټولولو کې له موږ سره مرسته وکړله.
د وطن پال زلمی بنسټ غړی سید رحمان ویال وایي لا دریو کتابتونونو وروسته یې نیت دی چې بل کتابتون د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې پرانیزي او همدغسې د لړۍ نورو ولسوالیو ته هم وغځوي.
اوس درې کتابتونونه پرانیستي دي چې له دې وروسته بیا ځاځي اریوب ته راتلونکی پلان لرو چې هلته هم کتابتون پرانیزو، ورپسې به بیا زرمت لوی ولسوالۍ د هلته کتابتون پرانیزو. دغسې به دا لړۍ دوام لري. د پکتیا په 13 ولسوالیو کې به موږ کتابتونونه پرانیزو. هغه ولسوالیو کې چې موږ ته خلک په خپل هغه شرایط چې موږ وړاندې کړي په هماغو شرایطو وړ خلک یا وړ کسان برابر شي، موږ کتابتون وروړو او ملته به کتابتون پرانیزو، خلک به مطالعه کوي.
کتابتونونه ودانۍ غواړي چې کتابونه پکې وساتل شي، خو وطن پالو زلمیانو د خپلو کتابتونونو لپاره ودانۍ له کومه کړې؟ دا دې بنسټ غړی او د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
موږ دغسې نه کوو چې کتابونه له خلکو راټول کړو بیا د خدای دینه کې بیرته موږ لومړی د کتاب دښمن موږ شو او د کتابونه یا ورک کړو یا ضایع کړو یا استفاده ترې ونه شي. دې لپاره هم موږ خپل پروګرام لرو چې مخکې له دې چې ولسوالیو ته یا لر پرتو سیمو ته موږ کتابونه انتقال کړو، د خپل دغه سیموالو نه غواړو چې موږ ته ځای او یو موظف کس او په عین حال کې الماری او چوکۍ او داسې نور هغه لوازم او شرایط چې باید یو کتابتون ولري، دا سنتیاوې ترې غواړو. کله چې دا شرایط موږ ته راپوره کړل نو بیا موږ ورځو هلته کتابتون ایجادوو او کتابونه وروړو.
د پکتیا اوسیدونکي د وطن پالو زلمیانو هڅې ستایي چې په دې ولایت کې د کتابتونونو د پرانیستې په خاطر کوي. دا دې ولایت یو اوسیدونکی
دغسې کتابتونونه جوړول تر څو آینده نسل مطالعه وکړي او د خپلې د مطالعې د وجې نه دوی هغه وطني احساس په ځانونو کې فایده کړي. دا یې ډېر په ځای کار و. تر اوسه پورې په پکتیا کې څومره مدني ټولنې، څومره مدني بنسټونه چې یو ځای شوي دي، دا چې دوی هم غواړي چې کار وکړي، خو داسې یو کار چا نه ده ترسره کړی لکه وطن پال زلمی ترسره کړی ده. موږ ډېره مننه ترې کوو.
منور اندیال وایي مخکې به ځوانان د کتابونو د ترلاسه کولو په خاطر د پکتیا مرکز ګرځي ستلل خو وسلند پخپل ولسوالیو کې مندلای شي
په هر ولسوالی کې لوست خلک لرول ته محصلین دی غو کتابخانو ته لاسرسي نه لري کتابو ته دراتک لپاره مرکز ترাজি نو هلته چې دغه کتابخانه جوړ شوی دی په دغه کتابخانو کې د هر برخه کتابونه شته او خلک استفاده ترې کوي او د دې ترڅنګ دغه کتابخانه د ورځې په ټولو وختونو کې خلاص وي
په ډنډ پټن ولسوالۍ کې د وطنپال زلمی بنسټ د کتابتون مشر شال وایي کتابتون به هر ورځ د ځوانانو پر مخ پرانیستی وي او هر کتاب چې له دوی سره وي د مطالعې په خاطر ورکوي
د کتابتون مسؤول یم هر څوک کولی شي ځوانان چې د کتابتون ته راشي کتاب وخلي په ښه نظر یې ولوستي او بیرته دلته راوړي مسؤول نفر برته هر وخت دلته موجود وي انشاءالله چې هر څوک تللی شي هغو هغو ته مونږ کتاب ورکوو هغوی بیرته مطالعه کوي دي بیرته دې راوړي همدلته همدلته به تسلیموي بل کتاب دی وړي نور لیسو ته به مونږ داسې جل کتابونه ورکوو چې سلسل پنځوس پنځوس اتیا اتیا کتابونه به ورکوو هغه چې کله دوی لوستي میاشت پنځلس ورځې بعد به راوړي نور دا به طویلوي نور به ورکوو
ایمل خمر وایي په پکتیا کې اوس د کتابونو مینهوال ډېر شوي او د کتابتونونو له جوړېدو وروسته دوی ته معلومه شوه چې ډېر ځوانان غواړي مطالعه وکړي
په دې وروستیو کې چې هلته د تعلیم کچه ډېره لوړه شوې ده لوستي کسان ډېر شوي دي او لا هم ډېرېدونکي دي نو د دې علاقه مندي ډېره دا وه چې باید کتابتونونه ولري او کتاب مطالعه کړي خو د دوی لپاره بیا لازم سهولتونه نه وه دوی لپاره کتابونه نه وه یا د دوی لپاره کتابتونونه نه وه نو دغه ټول هغه خبرې وې چې موږ دې ته وهڅولو چې باید دغه مهمه ستونزه د ځوانانو ورحل کړو البته څومره چې زموږ وسه رسېږي موږ هره اونۍ هغه کتابتونونه چې موږ یې په لوسوالۍ کې پرانیزو هره اونۍ موږ ترې راپور اخلو او موږ یې څارو په لسګونو ځوانان کتابونه لولي او کتابونه خپلو کورونو ته وړي او بیرته یې راوړي استفاده ترې کوي همدغه د کتابتونونو ایجاد و چې اوس ورځ تر بلې دا لیوالتیا ډېرېږي او خلک غواړي بیا په ځانګړي ډول لوستي کسان غواړي چې کتاب ولولي ژوند د کتاب له مخې تیر کړي
ښاغلی خمر وایي په افغانستان کې د ځوانانو ډېرې ټولنې شته چې مدني فعالیتونه کوي خو دا چې ځانګړي هدفونه او پلانونه نه لري کار یې ګټور نه تمامېږي هغه وړاندیز کوي مدني ټولنې باید داسې کارونه وکړي چې د ولس پکې ښېګڼه وي
د مدني فعالیتونو په نامه باید سړی ووایي چې ډېر فعالیتونه وشول خو یا یې فعالیتونه دغسې ول چې دوی خپل د دربار فرمایشونه پکې ځایول یا یې سیاسي موخو لپاره دغه ټولنې کارولې او شعار یې دا و چې موږ خلکو ته کار کوو خو هغسې ونه شول نو موږ د یو مدني بنسټ او دغسې یو بنسټ له لارې چې هغه بیخي ولس ته ژمن وي خلکو ته ژمن وي او ښو کړنو ته ژمن کسان پکې راټول شوي وي د همدغه طریقه په دې وتوانېدو او دا مو غوره لاره وبلله چې باید ولس ته صادقانه هغه ډول مدني فعالیت وکړو لکه څنګه یې چې نوم دی لکه څنګه یې چې تعریف دی چې هغه باید د خپل خپل ځاني ستړیا او خپل ځاني زیانونو نه راپیل کړو د ولس په ښېګڼې پای ته ورسو
سید رحمان ویال وایي دوی د کتابتونونو د جوړولو ترڅنګ د کتابونو د غني کولو پروګرام هم لري او هغه کتابتونونه چې دوی جوړ کړي وخت په وخت به نوي کتابونه هم وروړي
د همدغو کتابتونونو د لا غني کولو لپاره اوس هم هڅې کوو اوس هم ځینې کتابونه د سمکنۍ ولسوالۍ ته وروړي دي چې یو ورور لس زره روپیو په ارزښت کتابونه رانیولي وو هغه مال ته وروړه چې دا خپله د همدې کتابتون د غني کولو لپاره یو هڅه وه دا پلان هم لرو چې همدغه کتابتونونه بیا لا غنی کړو لا بډای کې دوه لپاره هڅې وکړو
ایمل خمر وایي په دې خطر چې ځوانان لا نورو بیلاریو راوګرځوي مطالعه یې یو خلاره ده نوموړی وایي د کتابتونونو له جوړېدو وروسته به هر میاشت د کتاب لوستلو یوه سیالي هم جوړوي
کله چې کتابتونونه په ولسوالیو کې ایجادوو خپل یو ځانګړی پروګرام د کتاب لوستنې لپاره هم لرو هغلته یې له ځوانانو سره او د کتابتون له مسؤلینو سره شریکوو چې هغه په اونیز ډول په دوه اونیو کې په عین حال کې په میاشتني ډول موږ د کتاب لوستنې یوه سیالي د دوی ترمنځ کوو چې بیا ځانګړې جایزې هم دوی ته په پام کې لرو او بیا په شپږو میاشتو کې یوه لویه غونډه په مرکز کې د دوی لپاره موږ جوړوو او هغه غوره لوستونکی یا د غوره لوستونکي په نامه موږ یوه ځانګړې ډالۍ او په یو سیمه ایزه رادیو کې دوی لپاره یا مرکه او دې لپاره چې لا هم هڅېدلې وي نو دا پروګرام ورته لرو او دا هم یوه لاره ده چې کولای شو د کلیو ځوانان دې ته وهڅوو چې نورې بېلارۍ او خپل سری پرېږدي او کتاب ته مخه کړي
پرمختللې ټولنې د خپلو ماشومانو او ځوانانو لپاره دا زمینه برابروي چې زده کړې وکړي او له کتاب سره نږدې پاتې شي. نن د پکتیا زلمیان بختور دي چې د کتابونو دروازې ورته پرانیستل کیږي. ممکن دغسې ښځیرې سبا له کومبل ولایت څخه هم واورو. خوږو اورېدونکو د تاندې څانګې شیبې هم دومره وې. تر بلې خپرونې مو په لاس پارم.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، و مغختل چې په دغه خبرونه کې د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې د فعالیتونو او د دوی د فعالیتونو په وړاندې د پرتو ستونزو پاړه د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې له ارشد سلاکار خاغلی جان علم حسنی سره مرکه ولرو. خاغلی حسنی، مننه چې مکتب د مرکه وخت راکړ.
د شکر تاسو ډیر مننه کوم. د اولمپیک ملي کمیټې کومه اولمپیک کمیټه چې رئیس جمهور رسمن فرمان باندې د پرسمنت پیژندل په کار فعالیت آغاز کړه او مسابقین یې ولي او ټیمونه بهر ته لګیلي. پرون تقریبا 300 ورسکارانو رئیس جمهور سره د اولمپیک ملي کمیټه ورسکارانو سره ملاقات وکړ او د اولمپیک د رئیس سرپرست محمود انی خپل ټول او مشکلات په اداره کې رئیس جمهور دی ویل او اولمپیک ملي کمیټه په اته زونونو کې او نمائندګي جوړ کړي د اولمپیک رسمن فعالیت کې خپل کارونه مختبی او
بلې خغله سنې تاسو ول چې تاسو پر تو سنځو پاړه لولس مشر سره خبرې وکړي. کمی سنځه تاسو لولس مشر سره یاد کړی او د غوی په وړاندې د غوی چمنې څوي
د اولمپیک ملي کمیټې تعمیر همدا اوس زورمندان نیولې او اولمپیک تعمیر کړی. تعمیر کوسی تاسو خپل وسوینه چې دغه د کړی تعمیر ده چې دا رئیس د اولمپیک د پیسې کرا ورکړي ټول ورچنان تر ټولې ادارې فعالیت کار کوي او ان شاء الله کومه چې رئیس به جمهور ټاکل وو خپل تام ټول فدرال سره د رئیسانو سره د رئیس د اولمپیک سره ټول سره خبرې وکړي او وعده وکړي ډېر تر مدا مشکلات مونږ غواړو. او بل مونږ ډېر مهم خبر دا و چې مونږ زیات حساب کلبو باندې کوو. تاسو په خدای باور کې مونږ داس کلبو ته لاړو. دا تقریبا نیمه ډېر عمر په ورزش کې تیر شو. رئیس دوی سره لاړو شودای صالحین کې مونږ یو جیت نن وتلو چې مونږ ته ژړا راغه. هغه تپه تیارې کې چې مکمل اکسیجن وجود نه درلود دا ورسکاران تمرین کول او هغه کلبونه قهرمانان تربیې کېږي او د افغانستان جنډه وچتوي. نو دا د اولمپیک د ملي کمیټې او د تربیت بنی وظیفه ده دنده ده چې دغه ورسکاران زمینه مساعده کړي تر څو چې دغه ورسکاران په مکمل اکسیجن په وجود کې چې څه د کلب دپاره اماده وي تمرین خپل مخته بیي.
ایا فکر کوئ چې دلته د امکاناتو نشټون دی که او د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې یو منظم پلان نه موجودیت اصلي ستونزه چیرې ده؟
تاسو ګورئ چې په هر کال دولت بدن روزنه ته بودجه ورکوي د ټولو فدراسیونو بودجه ورکوي. بدن روزنه دا وظیفه دا دنده چې هر فدراسیون ته دا نامې راځي باید دا ټیمونه پکې ګډون وکړي.
آیا کوم بودجه تاسو درکول کی کافي ده؟
نه، 500 میلیونه څنګه کولی چې شپږ فدراسیونونه او مسابقی بارنی مسابقی او داخلی مسابقی پدې کې ریس ریس سنل لري دا خو به ګنجایز ډېر لږ او رئیس عبدالرحمن پیژاندل چې موږ بودیجه
ده چې تاسو کال په ترڅ کې باید کم کارونه تر سره کوي کم کارونه نه کوي پدې اړه باندې کم منظم پلان موجود دی تاسو دا شریک کړئ هغه لمخې بودیجه واخلئ
موږ ټول جنتري د کال یو فدراسیون ورکی اولمپیک ته چې په یو کال کې یو فدراسیون کوم فعالیتونه کوي چیرته مسابقین دي څونه داخلي مسابقین دي څونه سیمینارونه نیسي او څونه سفرونه ورسکاران بار تلیږي دا په پلان باندې دلته پلان جوړیږي توحیدی په کومیونټي اولمپیک په کومیټا کې په هغه باندې بودجه ختل کیږي ولې متاسفانه موږ دا ډېر زیات بودجه مثلا غواړي کنه موږ دولت نه راکړي هغه بودجه
بله خغل اسنی ویل کیږي چې د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه کوم چې تاسو سلاکار یاست دلته د منتخبو ټیمونو په انتخاب کې چې لوبغاړي ورته غوره کیږي ورچیاوی په پام کې نه نیول کیږي تر ډیره پیژندنې او روابط مسایل ده تر کومه دې پښتنې سره موافق یې
وره دا یو خبرې دي یو واقعا چې ملي ټیم انتخابي کې دلته ډیر نمائندگان ناسي وسادان ناسي او خل لوبغاړي ټاکیږي ایسو خپل اخ چا د نبري د کله چې ز تور د مثال اول شم کنه او ټول د مډال د اولی ماتره کړی دا د پرګنم چې خپل اخ ونو غوړم دویم درمن سفره نه لړ شي دا ټول د پر معلومه ده د چا حق څوک نش خوړلې ولی مون په اداره کې هیڅ چا داسې وخت نه ده شوی چې د چا حق چا خوړلې فقط حق به اقدار تسپارل کی او خپل ورشکانه سفر ته دي مون کوم ټیمونه چې لګیږي تاسو به تر اوسه نه یو ورځ لای چې یو داسې اړ شي چې د سفر ونه لري راغتلې نه قطعا په موټای کې ګوره په څونو کار کې ګوره پاره نشته چې تګوندو کې مونږ ورشکارانو لګاله ورشکارانو مډالونه راوړله ولې دا خبره تر اوسه په دغه اداره کې ساتل نه چیرته شکایت کړي او نه یې اړیده راکړه چې یما په ودا فلاني سره تل یعنی دا عادلانه قضاوه دلته دلته
وځي چیرته څوک اړیزه وکي مثلا په دې اړه باندې دا ولري چې مثلا دوی حق وړل شوی سس برګونو په محل سوی
دلته کمیټه ده د منازعه په خپل کمیټه د کمیټې اولمپیک اصل را غوښتل کیږي د فدراسیون او دا ته پورسی کی رسمان دا په حضور د جامع ورشکارانو چې تاسو څنګه دا خوړلې نه وړه ستادونه څنګه دا خطا خوړلې موږ به ځکه کیږي څوک چې مستقر اصلې بدی
او کوم فدراسیونونه چې تاسو سره موجود دي په دغه ملي اولمپیک کمیټه کې ویل کیږي چې د دې مسولین چې دي دا هم د معاملو په اساس یا د روابطو په اساس باندې انتخابیږي او داسې هم شوي چې په څوزري باندې ما یو کس د یو فدراسیون مسول پاتې شوی دی د همدې روابطو په اساس باندې تر کومه پورې شفافیت موجود دی په دغه انتخاباتو کې
فدراسیونو رئیسان د نمایندګان د ولایت خوم فعالیتونه د ولایتو کې لري د یو نمائنده هلته لري په ولایت کې مثلا تګوندو په څلورویشت ولایتو کې څلورویشت ولایتو کې مثلا لري په لاسو کې نه لري دغه نمائندګان مرکز سره غوښتل کیږي او دوی په مجموعه عمومي کې کانګرس کې خپل رئیس ټاکي یا په سری ډول یا په علني ډول باندې خپل رئیس ټاکي څلور کالو دپاره په دې کې هیڅوک حق نه لري نه تربتې بدني نه اولمپیک چې په دغه انتخاباتو کې لاس ووهي فقط رئیس مطابق د منشور د کمیټې اولمپیک د اولمپیک نماینده او تربتې بدني من هدا نظر التناسي نظارت کی کوم سرغلونه ونی شي اور څه چوکټل نو شي جن سلور کول د پاره د رئیس فدراسیون ول بل خبره مال د قانون اساس امر غراغله مثلا رئیس فدراسیون شو د درې مش سلور مش کار نشي کول څه استفاده کوي څنګه بورډ اجرای لري مجموع بورډ اجرای وی رئیس راغوري جلسه په دایره مجموع می د دعوتي برطرف کوي یعنی دا څنګه چې د سلور کول پاره د به ټیکادار دي فدراسیون
مهم لاس راوړن استاسي په روسي او کال کې څه دي
مون قانون د ورزش جوړ کړه د اولمپیک د ملي کمیټې د پاره وزارت دلته دوران لاندې دغه قانون پاسې یو لږ نور مقرري مون جوړ کړی دلته او انتخابات ټول د ماتل نه چې د سه جوړ شي مون نمائندګان په ولایتونو کې جاته زونو کې جوړ کړی مون خپل نمائندګان وټاکو فدراسیون انتخابات هم نیسي
په خاطر دې قانون نو موجود
قانون خو تر بل اولمپیک خو کم وخت کې تر بل یو دوه کال چې تر بل بدینه بیل شوی خو دا یو نوې اداره چې جوړ شو غزان ته سیستم غوړي پلان غوړي قانون غوړي مقررات غوړي دا په اساس باندې د بتا استوار وسی ولې ټول مقرر قانونین تر بل بدینه کو
بله اسنی سه په دغه اداره کې د ملي اولمپیک کمیټه چې تاسو سلاکار یا څومره اداري فساد منه اداري فساد شته څنګه
زه تاسو چلندر کوم څو کس دا ټول سره غلې د یو اداره بررسی کړه نو ځان مې باندې موږ هر وزیر چې شفاف ډول د ټول ورسره مخکې ورته حساب ورکړو او ورسره راتلون چې سفر کړی چې پیسې اخیستي اسناد یې ټول دلته موجود دي او شفافه اداره ده درته وایم هېڅ دا خبرې زموږ په اداره کې فضل خدای نشته حتی موږ رئیس د خپل جیب نه مصرف کوي همدا اوس موږ بودیجه نه لرو یو شپږ میاشتې د مالي کال راووتله وایي موږ رئیس د خپل جیب نه دا ټیمونو ته پیسې ورکوي په خپل جیب نه دي سفر کوي موږ ته تلوس دولت یو روپۍ بودیجه نه ده راکړی دغه تعمیر کرا په خپل جیب نه ورکوي دا ټیمونه چې ځي خپل جیب نه ورکوي او دا لباس هم د خپل جیب نه ورته اخلي نو زه یو شی درته وایم کله چې هر شی جیب نه سړی خپل مصرف کوي اداري فساد به چیرته وي زه خپل جیب نه مصرف کوم او فساد به پکې وجود نه لري
پس سفرونو کې ستاسو اداري لخوا کوم کسان معرفي کیږي په دې کې څومره شفافیت موجود دی وړ کسان معرفي شوي دي او د وی لاس راوړنې شي راغلي دي مثلا څومره تاسو قناعت وړوي
ټول دا څو رسکان چې ملي ټیم کې دي ځوانانو کې نو ځوانانو د ټول مونږ ته معلوم دي په دې چې موږ غوڼه عمر بدل کار کوي را شو او مونږ ته ټول ورشکانان اعلی ورشکانان معلوم دي او متوسط ورشکانان معلوم دي باید او ملي اولمپیک ملي کمیټه هغه کسان ولیږي ورسره د پاره چې د افغانستان جنډه اوچت کړي نه دلته موږ په اداره کې فضل خدای یو خبره ده چې تبعیض نجاري په دې کې نشته په دغه اداره کې اما چې اولمپیک او شوار کردار نه گفتار نه پندار نه دلته بيخي تطبیق کیږي هر څه چې شایستګي ولري لیاقت ولري د سفر د پاره دي او چې هغه مسوګ نشي خپل نه
بله مننه اصلي صاحب قدر من رودین کول کسنګ تاسو واوریدل خاغلی اسنی ویل چې دوی د ولسمشر سره کتلی دي او هیله ده چې د ولسمشر چور سره کوم جمع نه کړی په دې سره به شته سونځي اوار شي او دغه شان دوی د قانون خبره وکړه چې یو قانون کار لاندې دی چې د دې په هغه پښپړېدل سره به ان شاء الله چې شته سونځي اوار شي او دې پښتنو ته به وخت جواب وي خاور رسولره
یار پزړ باندې خبر سړې سوای اوڅه درو جنا شیندارا سړې سوای اوڅه درو جنا شیندارا سړې سوای د یار پزړ باندې خبر سړې سوای چھ درور جنا شہندارا سڑے سوائی اچھ درور جنا شہندارا سڑے سوائی یختہ پس دی
سڑے سنا وائل ڈارا سڑے سو